ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسبې نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سعیده غزنی والا وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کېږي چې دوی هر وخت په هره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې دي خپل زامن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګې باندې ګوري، نو دا زامن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې او همداسې خپله کورنۍ کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي، او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما میرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چېرې دا نارینه هر څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپله همداسې خویندې او موري، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورني اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو دپاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د میرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفې او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوښنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یوه دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی. اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول ډارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجرد خویندې هم شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم. اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی، نو که ډوډۍ لږ یا بالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه من وویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اصل کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل یې دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و. ده چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بې شانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتېږي، په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کوي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویېږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یاته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینوي تحقیري، په دې هکله تاسو څه وایې؟
عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د عقل زه وکولی شم څو شپې دلته تیرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي د ستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتا ځان وجدان دپاره هم فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي، هغه به څه کیږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کیږي، همیشه دوی زمین ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې د دوی فامیل دی، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تحقیروي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځلی انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخي، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نور په مقابل کې دې خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کیږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي وسلامته اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و له خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشرې زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې سپکوي. کله کله د توکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، یعنې د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابیږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کېږي. چې کله کله دا داسې کېږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کېږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کېږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور دا ټول شیان چې دي دا هم هماغسې حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیروي، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاست ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې مانا څه طبيعت کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غونډه، دا که څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کله چې هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کله غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی خطر سره دوی په مخ کې راځي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خواسته تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چته بي ځای سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا د مبا نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ته ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي، سي او چې د سفر وکړي، یو ولایت یا بل هیواد ته، نو که دا ونشي نو د دې د راتلونکي ژوند ته او د دې ټولو اهدافو ته خطر دی، نو دی بېچاره مایوسه کېږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ته ځي او دا ټول ته متاثر کېږي، ټول خلک په دې متاثر کېږي، په دې دا ډېر معنوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کېږي چې هغه د سفر اسانتیاوې نجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم نجونې نه پرېښودل کېږي چې دوی سفر ته لاړې سي خو د هلک په تګ باندې ممانعت نه وي. په دې اکله خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لاړې او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه، دا نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني و د دوی سبوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس مهم اوسي او هدف ته ورسیږي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې،
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل سي؟
کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په افغانستان کې تاسو خپل پوهېږئ چې متاثره مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ سي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاثره دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په د قشاشانو په لاسه غورځېدلي دي، دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی، دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو سره هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزرنامه کې باید ویزه وهي او قانوني دي لاس، دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، نو موږ خپل شاهدان یو څه ورځ مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارګان وفات شي، او دغه فاجعه او کنه دې فاجعه دې جلوګیری لپاره، دې فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ نغه کو دې ته وجو کو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خې لارې چارې ورته وخی، کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي، په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، موږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، موږ په دې کې معاهده لرو، موږ په دې کې قوانین لرو، موږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې سي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامین یې بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې دریال له سوه ډالر یا یو لسره ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب پی کې دا کوي، منافع ګوري او د خلک بشره در په درکې د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل که دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه په دغه ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره ما هم دغسې ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال درته درکړم مثلا په ترکیې مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راایستل شوي وو هلته د دوی د کالی اور باندې ایستل شوي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښود په ډېر یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو زموږ د افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي چې بری وراکي.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي که داسې مشخص واضح وزارت وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
ډېر لرم په دې سمو بیچاره کړېدلې او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سلانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، د دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي او مجبور دي چې ځان ګوري چې د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزې ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نوه نوه ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ماته کیسې وکړې چې دی بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قطاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو هلته دا لیوو ورته راغلي وو. دا ډېر کوم بد مشکلات او خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو د هغه خپل ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نشي تلف نشي دې لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو. یعنې داسې یو قصې سړی بېخي نشي کوی دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ هم انسانان موږ د دې وطن تابع لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نو ورکول کیږي. دا تاسو دې نه پاغه نه مسور ته کومکونه مې اوسې د نړیوال کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسیون چې د حکام مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې صلاحیت هغه سن اوس د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای، د دوی یو نظارتي بخش وو یا د دوی یو هغه سر ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که دغه د بشري حقوقو کوم چې ته تلاش کړي دوی یوازې یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي، خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو باندې غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای شوي دی هغه بېرته ورکړل شي. دا دغه په دقیقه تمه یې منو.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس موږ خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مړی ډوډۍ پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه صحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمو عمره خلک چې وزګاري نوي سره نه پورته هغه عمره دوی بشراګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشراګر د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوني ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچ دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاکشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر زه فکر کوم په لس کال وروسته یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې هغه فایدې یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي مراد کړي او وپیژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منظر دي. نو په دې معنا چې حق به وپیژندل شي نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفته وروره توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک به څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښېږي. خصوصاً د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کړي، غلا ونه کړي، یعنی ظلم ونه کړي، دغه نزاکت به مراد کړي، یعنی دوی خپل څه چې وروره حق دي د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور خلکو وروره حقوق په دې کې تعمیل کېږي، جوړېږي او دا کولی شي خپل اهداف ته ورسېږي او دغه دې ته کوم مشکل نه جوړېږي او دا همیشه کولی شي سفرونه وکړي او بېرته خپل ویوا ته د لاړ شي. او متاسفانه دغه ښه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپله وینې چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارجه تللي دي بېزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي او دا متاسفانه زموږ کله خبرې په دې خپله مونږ شرمېږو. نه په دې معنا چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه وکړي د محمدي اخلاقو په جامه کې ورو دوی ځان سنبال کړي او د چا وروره حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو رابط خطر ونه رسي نو دا غو مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او ور یو څول کی چې جی آیا اندسي اوایل کله چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې نه ورسې مال ته د امغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي.
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده په دې سره یو د خلکو خبرې دی یو نظری دی یو عملی ده مونږ صدیق د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیق کوو په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلاشو دي اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ دی پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی والے خراب سی وی دی دا مثال متا ته ویلی نو خودی پره کی یواز په نظر نظر نه کیږي مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ول او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیق ټول جو کی ول کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یواز د خبر ول لاره او د غریش لاره او چانه واوري او هغه کتاب ته ول کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2014 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولې د څه دغه موږ ته غتر هغه حساب کو دی هغه چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو عوامانګي و خپل دیوا سره مینه لري یو حالت مولی د صدا خبرې هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده البته سمه وکړه له د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او د خپل یو سره مینه درلوده دا د یو سره اتحاد او مینه درلودلو هغه یو لپاره کار کول دا د خپل یو مختلفو ټکنالوژي سره سمبالول دا د موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې پد قانون سره دې متاسفانه در دې بو بایسي دا خلک مو په دې خپل یو ځای نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بشراغان مسافر دي اشي تماجه دي د خلکو دي ستې دي ارزښه کارونه مثلا د یو کاسه دکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټروانی کې دا ستیر دي یعنی لایق خلک دومره دا څه کارونه په خارج کې صدا مونږ ته وروره خنه دي یا مغو بشراغان ته خنه دي دا څه ما دا زده خپل هیوا لپاره سره سره هر څومره کارو کې هر څومره زحمت او بس هر څومره تلاش وکي دا کوم دا او بات د خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته سو او وسایل او لرو امنیت او ټکنالوژي او د شرکت لپاره ترقی ولرو.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو سره
قدر من اردونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه خبر راته مچوکړه
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه کیسه دلری را ترا وړا کیسه دلری را ترا وړا نفرت لخر یل کم سبا د نفرت لخر یل کم سبا د نفرت لخر یل کم سبا د نفرت